السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو ته تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤل وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وایي چې په پاتو 50 ولایتونو کې یوه اونۍ وروسته دا واکسین تطبیقیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د دغه ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیر ونه ویل چې دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راځي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړیو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار نن سهار د 80 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. د هغه زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن یې روح حق ته وسپاره. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. د مسکو دوه لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل مسکو پر فضای د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د مسکو پر فضا د اوکراین یوه بې پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. دغه وزارت ویلي چې پېکې کې چاته زیان نه دی اوښتې. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لاند وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. وروسته له دې چې اوکراین تیره میاشت د روسیې او کریمیا ترمنځ یوازینی پل بمبار کړ، دا ټاپو وزمه د تیلو له کموالي سره مخامخ ده. د کریمیا اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیره میاشت د تیلو پمپونو کې تیل نه و. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او له هغه وروسته یې د ارتباط لپاره یو پل ور جوړ کړ. د اوکراین پاوس په تیرو میاشتو کې دوه ځله پر دغه پل بمباري کړې ده. د جنوبی کوریا رسنیو نن دوشنبه ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته د انتقال او مبادله په هدف تیر اونۍ د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبرو مرکزی څانګې لیکلي چې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد ون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. ایران او متحده ایالاتونو په روسوي کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 50 امریکایي زندانیانو د آزادیدو په بدل کې به په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد کړي. د هیلری په نوم توپان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی، پرون یک شنبه د مکسیکو بایا کالیفورنیا ایالت ته ورسېد. اټکل کېږي چې د دې توپان او بیساري باران له کبله ویجاړونکي سیلونه راووزي. او د هسپانیا د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې کپټانه چې د انګلستان په وړاندې په پایلوبه کې یوازینی ګول ووهه، له مسابقې وروسته د خپل پلار لمړینې خبره شوه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اولګا کارمونا پلار له یوې مودې راهیسې ناروغ و، خو پرون جمعه د هسپانیا او انګلستان ترمنځ د پایلوبې په ورځ مړ شو. هسپانیا په یو ګول د ښځو د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال فدراسیون د خپلې لوبډلې د کپټانې اولګا کارمونا د پلار په مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې اولګا له پایلوبې وروسته له دې پیښې خبره شوه. د هسپانیا رولو ویبپاڼې لیکلي چې د اولګا د کورنۍ غړیو او ملګرو یې د هغې د پلار مړینه پټه ساتلې وه چې دا پر لوبه تمرکز وکړی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د درنو اوریدونکو السلام علیکم د روختیا ژوند شتمنی پروگرام تموز اسمت څاروان هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر لمړنیو طبي مرستو خبرې کوو ل ژوند سره پیښې تړلې دي ډیر انسانان فکر نه کوي چې دوی یا خپلوان به له کومې پیښې سره مخامخ کیشي حال دا چې په ژوند کې انسان هر شیبه ممکن له یوې نه یوې مرګونې پیښې سره مخامخ شي ډیر ځلې به مو لیدلی وي چې یو څوک له بامه ولبي شي برق یې ونیسي په یوه ترافیکي یا بله پیښه کې له سر پښه مات شي د زړه حمله پرې راشي ضعف وکړي او سل نورې ناغوښتلې پیښې په داسې حالتونو کې هغه کسان چې له لومړنیو طبي مرستو سره څناڅه بلاتیا لري ډیر کومک کولی شي که تاسو درانه اوریدونکو د خبرونه تر پایه واوري کېدئ شي د یو بل انسان د ژوند په ژغورلو کې په درد درته وخوري داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو ملمه دی ډاکټر صاحب منګل ته هرکلی وایم او که تاسو اوریدونکو هم پوښتنې درلودي د خبرونه په ترڅ کې استودیو ته ټلیفون کولی شي منګل صاحب که خبرې لدی ځای پایل کوچه که یو ځای مو د بدن غوڅ شي په چاړه یا بل تیر شي باندې باید څه وکړو
مننه لومبه سر کې خو تاسو ته تاسو امکانانو ته ټول تاسو سلامونه احترامات وړاندې کوم کله چې وجود موږ یو برخه ضربه خوري یا چاړه باندې ضربه خوري نو هغې دپاره باید موږ کومه خای اولیا نه هغه استفاده وکړو هغه وخت کې که چېرته کلینیک یا شفخانه نږدې قسمت کې واقع وي هغه ساحه کې د حتمن ډاکتران هملته موجود وي نو که داسې ساحه وي چې هغه زموږ نه لرې هلته رخدګي نه کېږي نو هغه ځای چې کوم ځای چاړه باندې فری شوی دی لومړی سر کې موږ یو ټوټه یو دسمال یا کوم شی راواخلو په هغه باندې وتړو تر څو هغه وینه جریان یو څه اندازه کم شي نو که چېرته ډېر شدیده خون راځي وه
ډاکټر صاحب په دې بو استاس په خبرو کې وبخښئ چې به کله کله پوښتنې کوم تاسو ویل چې په ټوټه یې وتړي کلکې وتړي ورو یې وتړي څنګه وتړي
د کچېته موږ زخم ته په کتو سره که سطحي خوښ شوی وي نو هغه د دومره ضرورنه ده که نه چې ډېر کلک وتړی شي هغه که یو عادي وتړل شي تر څو هوینې جریان بند شي نو که چېرته ډېر یو عمیق وي یا کوم ورید یا شریان پرې شوی وي نو په دې حالت کې باید هغه کومه ساحه چې هغه داسې د مرکزي سیستم سره مثلا د زړه عمومي د وینې دوران سره وصل کیږي هغه سیستم باید یو قطع شم دغه شان وتړل شي تر څو هغه وینې جریان نور دی خواته ډېر دوام پیدا نه کړي که دوام پیدا کړي ځکه هغه وینه ټوله د غلې لارې خارجېږي نو کوشش باید وشي چې هغه ساحه یو کلک وتړی شي نسبت هغه ساحې ته چې سطحي خوږ شوي ده او عمیق یا ورید یا شریان پرې شوی ده هغه ساحه باید کلک وتړی شي بد ډېر لنډ وخت دپاره کلک وتړل شي ځکه چې بیا هغه ډاکټر ته رسېدو که چېرته ډېر کلک وت شي زیات وخت دپاره وتړل شي نو بیا ممکن نور مشکلات رامنځته کړي په هغه ساحه باندې خو بهتره
خبره لاس مثلا لاس دی چا خوک شوی دی پری شوی دی لاس باید په سرقه وساتل شي ځینې وایي چې باید لاس تر زړه پاس ونیول شي کوشش وسی
نو که لاس مونږ داسې عادي خوک شوی وي هغه باندې بیا مونږ په روټین ډول بازار کې پټې یا دغه سي رنج پکې ورته وره که هغه باندې مونږ کوي شو تړو هغه وینه جریان مونږ بند کو ځکه چې د وینې جریان بندش کې ځکه چې موږ بیا د وینې حجرات یو ډول چې پلاتلیت ورته وایي هماغه مداخله کې هغه وینې جریان دی وینې بندش کې دی رول لګوي نو دا خبره چې مثلا د زړه نه بره وتړ شي یا مثلا لاس بره ونیول شي فکر کوم د کوم داسې خاص رول ونه لري صحیح ده د زړه فشار هغه د وینې شدت چې دا په دې نه هغه رول لري نو ښه خبره ده چې داسې وتړل شي که هغه په زړه نه لاندې که پورته وي
مقصد اوبو اچول یا منزل څومره ګټه کوي وینه دروي او کینه دروي
وینه چې کله کومې ساحې نه جریان پیدا کړي نو هغه بیا اوبو اچول د دې فرق کوم د خاص ګټه نه لري صحیح ده دغه ګټه مونږ ته راکوي چې هغه ساحه مثلا میکروب هغه وینې کلکېدل په هغه ساحه کې پاتې کیږي نور هغه ساحه پاکه شي نور خاص ګټه نه لري لکه مونږ داسې وایو اوبم کوی شي صحیح ده چې نظافت یا پاکوال هغه ځای کې مونږ د فاره یو خر رول ولوبول شي د وبا هغه پاک شي او کوم د شخص په وینې دندش کوم رول نه لري. نو ځینې وخت دا وینم کې دی شي مثلا د وینې جریان پیدا کی او براوړي هغه وب د دې بایسي چې وجود ته داخلي شي هغه بل یو مونټان سبب وګرځي. نو به تر خبره دا ته چې هغه صاحب ترین ځل شي تر سو بیا غسپارډ یا نه کوم ململ پټي دی او نه پد پیوشي او په نظر سپدا پیونه شي او په سیر به صابون پوسته مونږه سره کې صفاقو.
بله ډاکټر صاحب یو اوریدون کې مو آصف ننګ پنامه د فیسبوک لاري پښتنه کړی دی وای ک څوک وسوځي شي د بدن یو غړی وسوځي شي لمړی باید کوم درمل په پوری کی ک تاسو اول پدې وژغی شي ک څوک وسوځي نو باید څوک بیا به ورسته په درمل باندې هم خبري وکړي مهرباني.
نو لم کاه کسان چې مثلا د اور پوستا یا دغه سې دی یو ګرم الله پوستا چې هغه اوس د وجود یو برخه هي د فارغ دمړي لکه مونږ دلته په اطرافو کې هغه لور ساهو کې چې خلک استفاده کوي ډېر وخت د فارغ او بو استفاده کوي زیات وخت د فارغ وښو واخونه د فارغ کوم کریم چې هغه استفاده کوي هغه یو څه ځنی کني تعامل سره په کتو سره چې هغه د اخوالی باس کی. نو هغه کسان چې مثلا یا د ور وړانګ پوسټ سیزل کیږي یا دغه سي حرارت پوسټ مثلا سیزل کیږي داغه باید څه شانه نسبته وکړي چې هغه د هغه صحیح دی یخ کیدو یعنی سړوال احساس وکړي هغه ما هغه محلولونه نه هغه کا کریمونه دي چې هغه سولوشن دي دغه نه باید استفاده وکړي.
بله عمل ته خو یو کریم یو وخت نه پېژم چې وسم شته کنه برنال ابي پی وهل نو تر دې
برنال.
بله بله
برنال کریم ته خبره بالکل برنال کریم ته ډیر استفاده کیږي خو مونږ هلته بیا دا یو د کمپنی طریقې مثلا کوي چې دا یو نو واخلو نو دلته کمپنی طریقې د مختلف محلول نه دي او مونږ هغه محلول نه لکه استفاده کوي شو چې سوزش کې دی لپاره هغه استفاده کیږي مثلا کوم ځای چې سوزلې هغه لپاره دا کریم مې د استفاده شي چې هغه یخ احساس ورکړي کوم کسته چې څه وایي دا احساس ورکړي چې هغه کینو سوزش ونه کی باید یخ احساس وشي.
بله صاحب ډیره مننه. قدر من اوردل کوم تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې په دې خبرونه کې په لومړنیو طبي مرستو باندې خبرې کوو که چاته کومه پیښه وشي نو په لومړنیو شیبو کې باید کوم کارونه وکړي. داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل زموشمل مری کتاسي درنه اوریدونکو هم غواړي چې له ډاکټر صاحب څخه د لومړنیو مرستو په ارتباط پوښتنه وکړي. زموږ د واتس اپ شمیره په یاد لرئ 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 لاس مات شي یا په مات شي باید څوک یا هغه سړی خو به شاید په بد حالت کې نور خلک چې کومک غواړي ورسره وکړي څه باید وکړي؟
هغه کسان چې یا لاس پښه د دوی ماتېدل یا کسر خوړل سره مخامخ کېږي، هغه په داسې ساحه کې چې هغه ځای کې باید کومه خایا اولیا موجود نه وي، موږ تاسو به څنګه روټین ډول مثلا هغه کومه خایا اولیا دغه دپاره خدمات مخیا کړو؟ که چېرته یو کس مثلا پښه ماته شوه یا لاس مات شو، هغه وخت کې باید هغه د دې لاس ډېر ایخوا دیخوا نه شي، عین شان لکه څنګه چې مات شوی دی هماغه شان په طبیعي ډول مونږ جوړښت دی، هماغه شان ته لاس همداسې کېښولی شي، هغه سره څنګه که هغه سره کوم دسمال وي یا کوم رسپان یا کوم بل څه اله وي هماغه را واخلي، یو لرګی مره فایده کړي تر څو هغه هډوکې څنګه چې مونږ لکه مخکې مادوري وکړه چې په طبیعي حالت کې انسان جوړښت هماغه شان ته د لاس مثلا غځېدلی وي، غځېدلی موتړي مثلا پښه مونږ غځېدلی وي هغه غځېدل شکل باندې وتړي، هغه دسمال یا کتره یا هغه ته چې دوی سره موجود دي هغه درګي سره جوخت یو ځای په د هډوکي قسمت د پښې یو قسمت د بل قسمت فورس سیده را تاو کړي، کله چې دغه منظم ډول تاو کړي نو دا به کوم مخه یا والیا دي تر هغو چې مونږ ډاکټر ته رسوو باید هغه ډوک کوم کسر چې خوړلی مات شوي دي هغه باید همدغه شان ته اوږده پاتې شي. که چېرته مونږ داسې را ټول کړو یا را کت کړو هغه ډیر ته مونږ عملیات کوو یا مثلا هغه عملیات ته راځي یا مایده کیږي راغړو کې به منظم ډول ما شانته انتقال کړی شي دا سې یو چې منظم ډول مونږ هغه سه مخه ولیا کې ورسره هم کړیو نه کوم منظم ډول ونه تړو نو دا بیا مونږ سره بیا عملیات کې به مونږ د فار بیا جنجال پېږي.
بله ډاکټر صاحب کدي چا لاس یا پښوځي کله کله داسې کارم کیږي څنګه به پوهیږو چې لاس یا پښې وتلې دا او بیا باید څه وکړي په لومړي قدم کې باید څه وکړي؟
هغه کسان چې پښې لاسونه لاسې وته دي ځای شي آی نشان لکه کوم میتود چې ما مو وویل په مخه والیا کې ډاکټر سره مخکې دی نه چې هغه ډاکټر ته رسېږي کې هغه د یو لرګي په واسطه یا داسې یو الله چې هغه په واسطه وتړل شي تر څو نور د اضافي ضربې یا اضافه درد احساس کېدو لپاره هغه ته موقع پیدا نه شي باید هغه آرام کړل شي. نو دغه شان لکه سره کوم چې مونږ د ډوډۍ کې ماتېدل هغه لپاره کوم میتود نه استفاده کوو شو عین شان مونږ یو کس د پښه لاس د دې شوی دی عین شان مونږ دې نه هم دغه شان ته استفاده وکړو تر څو چې هغه لارګي هغه کوم هغه چې د کوماله مونږ استفاده کړو دغه باید څه وتړل شي تر څو هغه مالی ډاکټر ته رسېدو پورې
انسان صاحب بند شي په یو شکل سره یا شي خوړلی پستونی کې ونخلی په دې صورت کې باید څه وکړو؟
نفس تنگی یا مثلا صابندی را مثلا اکثر وقت وقتی لگه خو وختو کې مثلا اکثر وخت دغه نظامی حالاتو کې واقعیت دغه رامنځته کېدل نو ځینې کسانو په ژبه لاندې ولیدل نو اکسیجن یا تنفس به نشي کولی نو دې لپاره بهتره خبره ده چې په ستوني یا مارۍ کې یو خپل قسمت ده خاص قسمت ده په مغز کې یا د قلم په واسطه یا داسې د آله په واسطه چې هغه قلم رقم سوری یا عموماً سوری آله یې هغې په واسطه مونږ کړی شو چې تنفسي سیستم مونږ ته دوامدار جریان وساتو د هغې آلې په واسطه. بهتره خبره ده ځکه طبعاً قلم انشاءالله هر ځای کې زیات پیدا کېږي نو کومه خیا والیا پښه مونږ یې کوی شو دغه د قلم نه مونږ استفاده کړو هغه د
لیکن دا خو باید دا څوک باید وپوهیږي چې په کوم ځای ته قلم وروړي داسې نه چې کار خراب نه کړي که څنګه ډاکټر صاحب؟
نه دغه هغه قسمت ده کله چې د مارۍ او د پښتیو د پاسنۍ او د منځنۍ برخه کې هلته یو مهرۍ ده یا کاړه ده په هماغه ځای کې باید ووهل شي تر څو هغه تنفس سیستم لاره.
بله ژبه یې چې ځینې ورته وایي یو اورېدونکی هم لرو. بله ډاکټر صاحب یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له تاسو څخه کنه مهرباني کوئ صاحب.
تشکر سروان صاحب سلام
علیکم پښتون سلامات
اوسئ
مهرباني
کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني کوئ صاحب.
تشکر سروان صاحب لکه تاسو چې پر دا پروګرام کې پر ډاکټر صاحب رونا پرواچول په افغانستان کې دغه شمدی دغه حادثات چې پیښیږي او په شارو کې لاسره خصوصا په قره او قصباتو کې چې دغه حادثات پیښیږي یو خلک په دغه باره کې آگاهی نه لري فکر کوم ډیر آگاهی نه لري. او بل خبره دا ده چې خلک د مسکنت په خاطر باندې تر ډاکټر شکسته بند ته خلک ډیر ورځي لکه د لاسونو پښې چماتیږي یا ضربه خوري یا د بند ووځي خلک تر ډاکټر ودې شکسته بندان ته ډېر رجوع کوي. زما په نظر دا موثر نه تمامېږي نو دغه دی د ډاکټر صاحب میو پوښتنه ده دغه خلک چې دا شکسته بند ته ورځي او دوی خو په دا اولیت حسابو باندې نه پوهېږي چې څنګه وتړي هغه دوی خپل پر کم تړي بیا کده بیا که په اخره کې ارسه په وسو هغه مسولیت هم دوی نه اخلي او بیا دوی د یوناني دوايي ورکوي د درد کرخ د پر یوناني دوايي د کورنۍ دوايي ورکوي. ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده تر شکسته بند ته ورتګ تر ډاکټر ته ورتګ څونه موثره تمامېږي کوم تلپ یې شدي یعنی شکسته بند ته ورشي څونه موثره تمامېږي او که ډاکټر ته ورشي څونه
ډېره مننه قایصه بس
پوښتنه دې ورسېده که یو سړی لاس ماتېږي یا پښه ماتېږي دغه پښین پورې اړه لري کنه لري یعنی که ځواني داغه د ژر جوړیږي کشمیر ژري داغه د څنګه دی پښین پورې اړه لري کې نه لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب کا لاند ځوابونه ورکړي ډیر بخښاله سو مهرباني ځکه چې پښتنې ډیرې زیاتې دي مهرباني.
لکه څنګه چې دی وویل چې ډېر ښه پوښتنه وکړه اردن کې سلام ته وعلیکم السلام وایه نو هغه کسان چې لکه دوی وویل چې ډاکټر ته رجوع وکړي ښه ده که دغه مثلا کومه کیه ولیا په هېڅ مونږ وویل شه څکه سبند دغه ته صحیح ده لکه مونږ طب ته راشو طب ته ریدو لکه وکړو هغه مونږ یو فزیکل معایناتو ته هم دغه ویلو شو که نه نو دا داسې نه شي کېدی چې اوس ډاکټر نو سل فیصده چې ووایي صرف په دوا باندې فوکس وکړي که نه دا فزیکل معاینات د طبابت یوه برخه ده نو هغه کسان چې په دې کې تجربه لري مثلا هغه شکست بند لرونکي مثلا هغه کسان چې د ډوکي ماتیږي یا بېځای کېږي د هغو دې وړتیا لري یو خاص ټرینینګونه اخیستي وي دا د فزیک یوه برخه ده د طبابت یوه برخه ده په فزیک برخه کې فزیکل معاینات
یعنی شکسته بند ته فزیوتراپیست ویلی شو چې فزیوتراپیست دی
او بالکل بالکل مونږ همدا ورته ویلی شو نو دا خبره صحیح ده چې مثلا کوم کسان چې ترازی چې ډاکټر ترازی ډاکټر ته رجوع کوي رومبی باید د مغه کومه خیا والیانه دوی باید استفاده وکړي چې هغه یو څه د دوی دپاره مثلا مفید تمنیدی شي که چېرته داسې نه لکه د یو خبره وکړه چې ځینې خلک د پیسو اقتصاد نظره ډېر هغه ته رجوع نه شي کولی او ځینې وخت هم داسې کېږي چې کله یو مریض یا کوم هغه کس چې سنت کې مات شوي دي نو هغه ډېر کم مصاریف پر راشي هغه د دې په ځای چې ډاکټر ته راشي هغه یو غیر مسلکي کس ته رجوع کوي نو هغه په آینده کې بیا ډېر نقص کوي ډېر تاوان کوي هغه دوکي هغه کوم بند په نورمال شکل چې ده په مخه شانته نه غیر نورمال وده کې نو بیا آینده کې د دفاره ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله او د په دې اړه چې د ځوان اډوکي زرمتی شي او یا زر جوړی شي او کړي زاړه په دې اړه کلند وست
د تاجن تاملو خبره ده چې ځوان چې هغه بیا زر جوړیږي خ جوړیږي هغه دوکي هغه جوش زر کی نسبت هغه بډاګانو ته نو هغه تاجن دا خبره ده چې ځوانانو نسبت دوکي زر پیوستيږي
ډاکټر صاحب که د یو چا د بدن حرارت یو دم ولوي شي بیا باید څه وکړي؟
نو هغه کسان چې طبعاً د حرارت درجه د ختل ویږي نو هغه عموماً باید ځینې لکه هغه شیانو سره چې دوی حساسیت لري یا کوم شیانو سره چې دوی هغه او اصول دی مثلا هغه خوا روزانه دوی کې هغه خوراک یو داسې شیان دي وخوري چې هغه حرارت باندې تاثیر کوي نو دې له خاطر باید کوشش وکړي چې هغه کسان چې دي نورمال ډول هغه شیانو نه هغه دواګان نه استفاده وکړي تر څو حرارت درجه په دې باندې هغه داسې کم منظم ډول تاثیر وکړي داسې نه چې بیخي سړیان یو حرارت درجه راښکته کېږي نو بهتره خبره ده هغه شیان سره چې دوی اساس هغه نه باید زیات استفاده ونه کړي.
بله او که څوک لمر یا ګرمي ووهي بیا باید څه وکړي؟
نو هغه کسان چې مثلا ګرمۍ په واسطه یا د ګرمۍ لمر وړانګې هغه باندې تاثیر کوي نو بهتره خبره ده چې هغه وجود به طبعا ګرمېږي نو ښه خبره وي چې هغه باندې یخې اوبه یا هغه اوبو نه استفاده وشي تر څو هغه کس بېرته
یعنی اوبه ورکړو چې ډېرې وڅښي
نه وجود دې ته وجود باید لون چې لکه څنګه چې ما مخکې ویل حرارت درجه مثلا تاثیر کوي لکه یو د لمر وړانګې چې یو څه باندې تاثیر کوي حساسیت کوي چې هغه لمر وړانګې په واسطه دغه وجود ګرمېږي یو حرارت درجه دی بل حرارت درجه ته وړي لکه انسان درجه حرارت درمون په وجه شي کېده بعض وخت د لمر وړانګې چې دي هغه تر 40-45 پورې به راوړي نو تبې هم دا په انسان نه بیا منفی تاثیر کوي حرارت درجه بیا یې سیل وړیږي بیا انسان د شاک حالت ته ځي یعنی نورمال حالت نه وځي غیر نورمال حالت ته ځي.
بله چې د ګرمۍ او د تودوالي خبره راغله هوا هم توده ده او خلک نن سبا لامبو ډېره کوي ځینې کسان ډوبي شي که یو څوک ډوب شو او بیا له نیکمرغه یو څوک پیدا شي چې راویې باسي په اوله کې کوم فکر یې سړی بیخي داسې معلومیږي لکه مړ شي لیکن کله کله به دا لومړنۍ مرستې کومک کوي که په دې اړه هم یو څه توضیح ورکړي چې څه وکړو که یو څوک ډوب شي ورسره څه ډول مرسته کولی شو؟
هغه کسان چې مثلا گرمی یا دی خپل حرارت درجه یا دی روزانه ډول دی ځان نورمالول دپاره لمبو د ځي نو هغه ځو کې چې هر مثلا یو څوک هاوس کې لمبېږي د اوبو لاندې کېږي کومه کښای ولا دې سره ډکومه کوي چې هغه کس هماغه راوباسي چې کله راوباسه هغه په پړ مخ باندې یعنی په خوله هغه د مخې د ځمکې طرف خواته واچول شي او یو څه اندازه په خېډه باندې فشار پرې راوړل شي تر څو هغه اوبه چې وجود ته تللې دي ستنې لارې کې خرجېدل امکان و هماغه لارې دې خارج کړي تر څو هغه کس بېرته یو نورمال حالت ته راشي نو کومه کښای ولیا کې موږ داسې کوو چې هغه د حوض نه راوباسو په یو لوړ ځای باندې داسې ږدو تر څو د خوله مارۍ ستونې لږ مایل شکل کې پاتې شي هغه اوبه د هغې له طریقه د وجود نه راووځي تر څو هغه کس ته
د دې لپاره چې اوبه له بدنه ووځي آیا په نس باندې فشار پکار ده او که نه او که داسې چې سر یې یو څه ټیټ ځای چې اوبه ووځي
سر یې چې یو ټیټ ځای اوبه ووځي دا خو تر ټولو بهتره طریقه ده نو بیا هم که داسې چې نورمال حالت ته تنفس موجودیت نه مثلا تنفس نه شي کولی مشکلات وي نو بیا دې سره په څنګ کې خېټه باندې فشار راوړل شي دا به یو نس باندې فشار راوړل شي دا به ډېره خطرې کوي تر څو کس خپل تنفس هم واخلي هغه وجود کې کومې اضافي اوبه چې راغلي دي هغه د مریل لارې ستنې لارې اخراج کړي
طبعا چې کله خېټه له اوبو ډکه وي تنفس ګرانه شي په دې وخت کې د خولې له لارې هغه سړي ته څوک تنفس ورکولی شي بهتره ده او که نه ده
بلې نه تنفس هر وخت ورکولی شي تنفس خو موږ ځکه تنفس ډېر یو مهم حیاتي برخه ده چې کله د انسان په وجود کې هغه چې نه وي نو بیا هغه ژوند مخکې نه شي وړلی نو کوشش باید وشي چې مریض هغلته وکتلی شي په لومړي حالت کې چې څنګه تنفس دې نورمال دی غیر نورمال دی که هغه نه تنفس کرمکاري وشي خېټه باندې فشار راوړل شي تر څو هغه بیرته یو تنفس یا نورمال حالت ته راشي هغه سږي نورمال حالت ته راشي تنفس واخلي نو دا بهتره خبره ده چې تنفس ورته وشي ډېره ښه خبره ده
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اورېدونکی بیا هم لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو زرملوال صاحب مهرباني
السلام علیکم
مهرباني کوئ
السلام علیکم محترم سر ډېره مننه ډېره مننه سلامونه مې چیلې تاسو محترم ډاکټر صاحب اورېدونکی ومه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
بدا د شکست بند په باره کې یو څه د خپل سترګو لیدلی حال درته وایم یقینا د شکست بند دي یو خو خپله شکست بند چې کوم یې چې علاج کوي یا مثلا د چا پښه یې کوم هډ مات یې هر څه یې او خپله د دې سره به یا پوهې لږې یا به ډېره وي خو دا څوک چې ورسره ناست یا مریض سره څوک راغلی یقینا د دته وایي وایي دا پښه یې تم کشکوه زه به هم کشکاږم ته هم کشکاږه دا لاس یې چې ده دا تم کشکاږم زه به هم کشکاږم یعنی دا چې ما خپل لیدلې دي یعنی ډېر زغت نقصان ده سي یو ورته دا خبره ده او بل نقصان یې دا ده محترم سروخه بو چې دا اکثره د اډونه شي که پښه یې که لاس یې بل چې هغه دوی وتړي وی تړي به ورته وایي دا تر څو معنه یې درته ویلي دا مه خلاصونه کله چې هغه تللی پاتې شي دا د وینې رګونه هم بندېږي جریان د وینې هم بندېږي یو نقص دا ده او بل به له ډاکتر صاحب نه یوه پوښتنه ده لنډه پوښتنه مې دا ده چې اکثره شکسته بند علاوه دې نه چې دغه مطلب پښې لاسونه هر څه چې مثلا د بدن غړي ګوري یا مثلا جوړوي د دوی په اصطلاح نو دوی د اکثره دغه قدم لګوي مثلا جامه ورته وایي یا دا هم د دوی دپاره څرنګه د مخ پښه نتیجه ورکوي که نه ورکوي دغه یو
پوښتنه وه ډېره مننه ډاکټر صاحب که لنډ ځواب ورکړئ که سم موږ په دې موضوع څه خبرې وکړې خو بیا هم دوی ته ځواب ورکړي
ته یې دغه پوښتنه باندې سم واضح پوه نه شوم دومره به ورته ووایم او بیا هغه سر کې چې دې وویل دغه کسان ځینې لکه کشکاږي مریض سره پیوستللی هغه ته م وایي ته زور پرې کوه واده کوه نو ما مخکې یادوري وکړه چې فزیکل معاینات د طبابت یوه برخه ده دې نه موږ نشو منکرېدلی ده کېدای شي اوس ځینې مسلکي کسان دي چې دوی وایي ځان نه مثلا چې زه شکستبند یا دغه شیان زه کټی شم دغه دې ځای زور کول نور کنه دا تب نواقص لري ما مخکنی یادوري وکړه دې خبرو
لکه
چیرته مسلکي کس وي هغه بیا مشکل نه لري هغه بیا مریض ته فایده رسوه شي که چیرته غیر مسلکي وي هغه زور یا کوم بله طریقې نه یا د کلکوالي تړلو نه نور طریقو نه هغه استفاده وکړي مریض ته د دې په ځای چې ګټه ورسېږي هغه نور نواقص ورته رامنځته کړي. مثلا هغه خپه یا هغه کوم لاس ګوتې کوم ځای کې بېځای شوی دی یا شکستمن شوی هغه بې ځای رشین کېږي، خپل نورمال حالت ته نه راځي، غیر نورمال حالت وي. خو بخیر تاوان صاحب هغه پوښتنه یې پوه نه شوم.
بلې، فکر کوم چې همدا یې پوښتنه وه، خبرې اصلي همدا وې. ابل خو یې دا وویل چې دوی کلکې تړي او خرابې تړي، هغه تاسو اشاره وکړه. حتی داسې هم کېږي چې کله کله غلطې وتړي او هغه اډوکي سره برابر نه وي، بیا یې پښه یا لاس کوک شي یا ځینې عصبونه تر فشار لاندې راشي، دا مشکلات هم رامنځته کېږي کله کله. ډاکټر صاحب، یو بله موضوع دا ده چې که څوک مار، لړم یا غونډل وچیچي، نو په اول اقدام کې باید څه وکړي؟
نو هغه کسان دا اوس د اوړي موسم د اکثر ویل کې دغه واقع ډېر رامنځته کېږي. خپل د دوه هفتې تېره ورځ، نو د دوه هفتې هلته زه خپله د یو سانې شاهد وم چې یو د جمعې ورځ وه. جمعې ورځ اکثره وخت ښارونه بند دي دلته، نو بیا یو کس مار تللی و، نو بیا هغه دپاره کوم هغه یا ولیا دپاره بیا ما دپاره ما چې زه ساحه کې موجود وم کوم شیان ورته لازم ول، هغه ما ورته وکړل. نو هغه هغه ساحه چې کوم ځای کې مثلا هغه که د ګوتې لاس یو برخه مثلا مونږ هغه کس مثال پکې راوړو چې هغه لاس ګوته بندې چې چلی و، نو بیا هغه ساحه مونږ ډېره کلکه وتړله تر څو هغه ظاهري مواد د وینې لارې داخل ته شوي، داخل وجود نور برخو ته انتقال نه شي، تر څو هغه مونږ معافیتي سیستم تر فشار لاندې راولي. د دې مخنیوي په خاطر مونږ هغه ساحه کلکه تړو، نو هغه ساحه باید کلکه وتړل شي. نو هغه کومه ساحه باندې چې مثلا یا مار یا ګردم تلی، هغه ساحه د فل په واسطه پرې کړل شي، د ایکس په شکل باندې پرې کړل شي. بیا هغه د خولې له لارې چې هغه کوم زخم ونه لري هغه جذب بیرته وباسا شي، اوبه پیتو شي، تر څو هغه کوم ظاهري مواد مار نه ګردم نه کوم نه انتقال شي، د وجود ته هغه بیرته دې طریقې فشار په واسطه اخراج شي. پلس هغه وینه یو څه فشار به کړی شي، هغه کومه ساحه کې چې ظاهري مواد داخل شوي دي هغه ټینګ کړل شي چې بیرته هغه دې وجود نه اخراج شي. نو دغه کومه خایه ولیا کې مونږ دغه نه کوی شو چې مثلا اول قدم کې مونږ هغه ساحه سره مثلا وجود لاس برخه ګوتې سر چې کړل شوی دی، نو لاس مونږ کله کوتړو یو دوه ځای تر څو د وینې جریان داخل ته په نور وجود ته لاړ نه شي. تر هغې چې وجود ته ځي مالج ډاکټر سره باید مونږ ځان رسولی وي. هغه کومه خایه ولیا کې ما یادوري وکړه چې ایکس په شکل باندې تیر شي تر څو هغه
بله. ډاکټر صاحب، خصوصا تاسې وویل چې د لړم او مار او د نورو چیچل درد هم ډېر لري، خصوصا د لړم درد وایي چیچل وایي ډېر درد هم لري. دې لپاره چې زهر د بدن نورو نقطو ته انتقال نه شي، تر هغه چېرته چیچلی تر هغه لږ پاس ځای باید وتړو، کلک وتړو چې انتقال نه شي. او د درد لپاره په اوله کې خلکو ته څه وایست چې څه وکړي چې درد یې کم شي؟
درد خو طبعا درد به حتماً دوی زغمي، ځکه تر څو چې ډاکټر یا هغه دواګانې دغه شیان چې کېږي یو وخت نه شي. نو بهتره خبره ده ځینې وخت درد په لکه مونږ مخکې یادوري وکړه هغه یو بله موضوع کې چې یخ اوبه پرې اچول دا هم یو د دې باعث کېږي چې هغه مریض ته درد یو څه آرامي ورکړي. او دې سره څنګه کې کچیرته امکانات یې مثلا کور تر څو کلینیک ته رسیږي، کور سره نږدې کومه دوا هغه د درد دوا وخوري، نو دا د دې دپاره یو مفیده لاره ده.
ډاکټر صاحب، دا مې اورېدلی دي، نه پوهېږم چې دا علمي ده او سمه ده خبره او کنه، د طب له نظره چې باید هغه څوک چې چل شوی یا هغه ویده نه شي، وایي که ویده شي نو بیا ورته خطر نور هم زیاتېږي، دا صحیح ده کنه؟
نه، دا طب نظر کوم داسې هغه نه لري، خو دومره ویلی شم چې سړی باید آرام داسې آرام ونه کړي لکه داسې یو آرام چې هغه وینې جریان ټول بل خو ته فعالیت پیدا کړي. دی باید دغه شان ته ودرېږي، دغه شان ته منظم شي، یا دغه شان ته دی باید وجود ډیپوزیشن هم دغه شان ته وي تر څو هغه کوم مساحت چې جل شوی دی هغه په بر مثلا پورته حرکت ونه کړي. که لاس مونږ ګوته چې جل شوی دی مونږ لاس باید جوړند ونیسو تر څو وینې جریان پورته هم کېږي. خو خیر د دې له خاطره چې هغه زهر په انساجو کې زړه را نشي تر څو د زړه خواته انتقال نشي. نو آرام سي کومغو د تیب نظر کوم داسې تنشته چې مونږ وږي آرام وکي آرام ونه کی. خو بهتره خبره ده چې هغه ساحه باید داسې پوزیشن کې وکړه شي چې هغه د وینې جریان وجود نور برخو ته نه کیږي، مثلا زوړم قسمت کې ونیول شي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. منګل، که څوک غاز ونیسي، دا کله نا کله په خلک په کورونو کې بخاري لري او اور یې ورچولی، یو وخت یې خبر نه وي اور ګل شوی او غاز هم داسې وتلی وي او ټوله غاز ونیسي، په داسې صورت کې چې څوک ژوندی پاتې شي له هغه سره څه باید څه ډول مرسته وکړو؟
نو هغه کسان افغانستان کې زیات وخت په ژمي موسم کې دا واقع ډېر رامنځته کېږي، نو دغه هغه کسان چې غاز نه استفاده کوي، اول خو به دې دوی داسې یو ځای کې دغه غاز موقعیت کېږدي چې هغه عموماً د باندې هوا سره یا د اکسیجن هوا سره ټول سره په آزاده فضا کې باید کېښودل شي، داسې ساحه کې باید کېنېښودل شي. مثلا کوم اتاق کې چې دوی د شپې بدېږي هملته غاز هم یکې کار خلاص وي، نو تا بیا نه هغه ځای کې بیا دغه مشکلات رامنځته کېږي. نو هغه کسان دپاره مونږ دا راهنمایي ده چې مثلا په ژمي موسم کې غاز نه استفاده کړي، همېش دپاره دې کوشش وکړي هغه غاز ډبو یا هغه غاز بالون چې دی دوی د باندې کېږدي هغه پی دې داخل ته راوړي. کله چې دوی ویدېږي نو ویدو نه مخکې باید هغه غاز مکمل ډول کته شي، که نه کته کېږي نو کوشش وکړي چې دوی اکسیجن دپاره یوه لاره پیدا کړي یا کړکۍ یا دروازه یو اندازه خلاصه کړي تر څو په هغه اتاق کې یو اندازه اکسیجن موجود وي، ځکه دلته غاز استفاده کېږي دغه ټول اکسیجن سوزل کېږي په کاربن ډای اکسایډ باندې بدلېږي. نو کله چې کاربن ډای اکسایډ موجود شي نو د تنفسي سیستم د انسان هغه دپاره بیا کوم اکسیجن موجود نه وي دلته چې هغه د تنفس واخلي، نو بیا د دې بایس کېږي چې هغه دماغ خواته ځي دغه. نو بهتره خبره ده چې اول خو باید غازونه کوم شیان چې دي د اتاق نه د باندې استفاده وشي، او بیا کوم استفاده کېږي داخل دی اتاق کې باید د اکسیجن دپاره یو لاره دې پرانیزي تر څو هغه اتاق کې بیا اکسیجن موجود وي.
بله صاحب ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. منګل قدر منوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، داخله متخصص ډاکټر مصطفی منګل مو میلمه دی. ډاکټر صاحب، که څوک برق ونیسي له غسره څه ډول مرسته کولی شو په اولو شیبو کې؟
ښه موضوع ده برق. نو کومه خیر اول یاد نه مونږ هغه کسان چې برق نیسي، نو که په کور کې هغه که په ښارونو کې په هر ځای کې چې، نو لومړی قدم کې مخکې د دې نه چې هغه کس برق نیولی دی دوی راکش کړي، لومړی باید هغه د برق جریان هغه منبع کته کړي، کوم ځای نه چې دغه برق روان دی، کوم ځای کې ساکټ دی، کوم ځای کې مین ساکټ دی یعنې غټ ساکټ دی، هماغه ځای کې برق کته شي. که دغه دوی ته بیا همداسې وکړي چې برق نه کته کې راسن هغه کس نیسي، نو دا د دې بایس کېږي چې دغه سره څنګ کې تا په وجود کې د برق جریان مداخله کوي، نو دغه برق الکترونونه چې کله تېرېږي په وجود باندې مونږ تاثیر کوي، نو هغه عضلات هر څه مونږ نورمال حالت نه لویږي، یو غیر نورمال حالت ته رامنځته کېږي. نو بهتره خبره لنډو کې دغه ده، هغه کسان چې برق نیسي نو نور کسان د کومه کیا ولیا په هیڅ برق منبع یا برق جریان پیدا ملته په دې باندې کته کی تر څو هغه کستا یو څه سہولت پیدا شي هغه برق نه نجات ورکړي.
مثلا لارګای یا کوم داسې شی باندې نسو کولای چې د دوی دواړو ترمنځ واقع کو، یا کوم بلستن وی د مش سره هغه ورواچو، په دې شکل سره نشو کولای چې هغه څوک چې برق نیولای دی هغه برق خلاص کو؟
ول نه همدغه شان ته کوی شو، خو دغه کیسه مونږ نه یو څه اوږدېږي. همدغه شان ته چې مثلا هغه مونږ لرګی راوړو یا یو بلستن راخلو هغه په منځ کې مونږ مداخله کوو چې هغه راکشو، تر ټولو بهتره خبره نو یو خبره به دغه چې برق جریان کته شهر څه ته په کامله معنا سره رسیدګي وکړه شي. که چېرته برق جریان موجود وي مونږ کمبله راکش کوو، نو دلته مونږ سم ډول نه مطمئن کار نه شو کولای چې چا داسې احساس وکړو چې دا کس برق وصل دی، نو زه ما لاس ور سره ټچ کېږي، ما ته هم دغه انتقالېږي، نو ما هم ور سره نیسي. نو ښه خبره به دا وي چې هغه برق جریان کته شي، نو ټوله آرامه سره بیا
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. غذایی مسمومیت هم ډیر زیات دی، کله نا کله خلک داسې خوراکونه خوري چې هغه زهرجن شوي وي، په داسې صورت کې څه وکړو؟
نو دغه مسله ډیر وخت رامنځته کیږي، خصوصا هغه سیمو کې مثلا چې لر پراتو سیمو کې دي مونږ لاجه کې ورته مرخیړي وای یا ستوري ورته ویل کیږي، هغه بیا ځینې وخت ماشومان دغه خوري وای، دغه یو موسمي موسمو کې رم پیدا کیږي، ورته بیا په د ژمي موسم کې ډېر پیدا کیږي، نو هغه کې ځینې زهري وي، نو دغه یا داسې نور مواد مثلا یا د وخت ایکسپایري یا نور داسې مواد چې هغه د انسان وجود هغه سره حساس دي، نو هغه وجود یې مسموم کیږي. نو بهتره خبره دغه ده چې لومړی باید هغه شیان دوی باید ونه خوري چې کوم شیان د دې وجود سره حساس وي یا د دې په کامله معنا پېژندل شوی نه، نو که هغه دوی تابیان په غلطۍ کې وخوړل شي نو دوی بیا ډاکټر مالک ته باید اول خو کوشش وشي چې یو څه اندازه دوی دپاره یو سهولت هغه معدې دپاره یا اوبه ورکړی شي تر څو هغه جذب نه شي بیرته قایم کړی شي. که هغه سیمه ونه شو بیا مالک ډاکټر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه د اندوسکوپي په واسطه یا د معدې مینځلو په طریقې هغه زهري مواد د هغه وجود نه راوباسي تر څو د وجود بیرته یو نورمال حالت ته راشي. نو زهري مواد ته بیا په افغانستان کې ډېر رامنځته کیږي، ځکه چې افغانستان کې هغه شان ته مونږ لازم د طبابت معیار خدمات هم او دواګانې ساتل هغه نه لرو، ځکه چې از درمل خپل یو زهر دی که په سم ډول استفاده شي سم ډول کې کیښودل شي نو وجود دفاع ګټه رسېږي، انسان دفاع ګټه رسېږي، که چېرته منظم حرارت درجه کې ونه ساتل شي یا په سم ځای کې یا د لمر وړانګ هغه په دې کې مداخله وکړي نو هغه درمل په یو ظاهري ماده باندې تبدیلېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، له تاسو څخه به زما وروستۍ پوښتنه دا وي چې که د چا سترګو ته کیمیاوي مواد داخل شي لاړ شي یا بل داسې شی چې هغه مضرې نو څه باید وکړي، لومړنی په لومړي ګام کې باید څه وکړي؟
هغه کسان چې زهري مواد یا اسیدي مواد تیزاب لرونکي مواد مثلا دی یو کستر کو تلویږي، نو د دې خاطر چې هغه د ډړندې دو یا د نور خرابې دو مخنیوي شي مونږ دغه لپاره مونږ لکه کیمیا فرمولن تراشو یو الکلی د اسیدي دا نو اسید خنثی کول لپاره مونږ باید همیش لږ الکلی نه استفاده وکړو، که وب کچیر ته یو تیزابي شی یا کوم نور داسې معلول لاغه دی یو چا سترګو ته ولویږي، نو حکومت ښایي ولیان چې بهتره دغه ده چې اول به دوی دپاره اوبه هغه اوبه ورکړل شي نه په سترګو باندې اوبه وچول شي تر څو هغه اسید کې دا یا کوم تیزابي شیان دغه همغلته خونسا شي تر څو د پوستکي هغه د سترګې داخلي قسمت چې دغه تخریب ونه کړي. نو لنډه مونږ ویل شو چې هغه دپاره مونږ الکلي مواد یا اوبه دغه مونږ استفاده کوا شو تر څو هغه
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مصطفی منګل. قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورید. د خبرونې په دوام کې له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه لرو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
زموږ د خبرونه بل ملبا ډاکټر اکرم ملک زید چې شاوخوا دیرش کاله په جرمني کې د ډاکټر په توګه کار کړی دی، له دوی سره پر لومړنۍ مرستو خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب ملک زید، په کلیو کې چې عموما خلک له کلینیکونو او ډاکټرانو یو څه لري وسی، که یو څوک لبام لویشي یا لیوه کمر لویشي باید څه وکړي او یا دا ډول پیشي هغوی څومره جدي وګڼي؟
نو که څوک د پامه ولویږي دا یو وړه خبره نه ده، کېدای شي د یو کس اډوکې مات شوی، نو ډېر مهم دا دی چې د دې کس عکس واخل شي او کله کله حتی په فني ډول باندې د هغې کمپیوټر توموګرام واخیستل شي، ام آر آی واخیستل شي. نو زما توصیه دا ده چې خپل د سره باید څوک قضاوت وي، نه کوم شی جوګل نه شي، د هغې اقلا باید عکس واخیستل شي. بل دا دی چې یو څوک روغتون ته یا ډاکټر ته بیول کېږي، ډېره مهمه دا ده چې هغه باید په فني ډول باندې یو موټر کې واچول شي. داسې نه یو څوک وګوري چې یو څوک ته بامه ولیدلی زر په یوازې ځان باندې هغه پورته کړي، کله کله مثال په توګه کتل چې دوکي مات شي نو هغه د ملا تیر نه کېدی شي. د ملا تیر هغه مهمه طبقه چې ده چې موږ هغه کې اعصاب هغه وشکېږي نو ښه به دی چې یو څو کسان ډېر ډېر په قراره باندې هغه یو کس لاندې یعنې د هغه خپله ملا برخه چې ده هغه کې یو تخته کېږي او ډېر په فني ډول باندې هغه راپورته کړي په ګاډي کې واچوي. داسې نه چې خدای نه کړه هغه هډوکی چې ماتي لا پسې هغه مات هډوکي نه وروسته نورې مهمې مهمې عصبي برخې ونشکېږي که نه انسان کې دې شي چې دا بالکل فلج شي.
ډاکټر صاحب یو بل مسله چې ډیره عامه ده هغه دا ده چې یو څوک ممکن په چاړه یا په تبر یا په تیشه باندې لاس پښه یو ځای غوڅ شي، ممکن داسې ځای غوڅ شي چې هلته وینه زیاته بهیږي. په داسې صورتونو کې څه کول پکار دي؟
په دغه صورتو کې چې څوک په چاړه لګېدلی ډېر خطر دا وي چې هغه برخه چې لګېدلی هغه میکروبي شي، بکتریا په تله چې زه ووکي هغه زه وینه بیا ابسس جوړته وایي ابسي ورته وایي نو هغه جوړېږي. نو ابسس په دې معنی چې همداسې غوښه خوسا کېدو باندې روانېږي روانېږي کېدای شي چې هغه نو حتی د ډېر بدن تو خوسا کېدو موضوع وګرځي. نو دې دپاره په لومړني حد کې لومړنی پړاو کې ضرور دی چې هغه باید پاک شي اکیم شي. نو که چېرته څوک په کور کې پینچر لري د الکول هغه ته د سکول الکول نه خایم بلکې د طبي الکول لري هغه باید په الکول باندې پاک شي. یا که بل رقم نه وي ډېرې ایشېدل اوبه اوسي چې ښې ایشېدل شي وي هغه باید باید کېښودل شي چې یخې شي هغې باندې باید وینځل شي زخم. او ډېر ضرور دا دی چې هغه باید پاک وساتل شي او باید پانسمان شي. خو ډېر مهم دا دی چې دا باید یو ډاکټر وګوري، ډاکټر باید په فني ډول باندې زخم پاک شي. او که چېرته په څلور ساعتو پورې دا هغه وضع ډېره ښه وي ډاکټر شاید وګنډي، کله کله حتی کله نیمه ورځ هم سړی دا کولی شي چې وګنډي چې بیا کوم څه چې غلط کار دی دوه درې ورځې وروسته که یو زخم بیا وګنډل شي هغه نو ډېر سخت تاوان کوي. ما خپله لیدلی دي په افغانستان کې په یو کلي کې یو څوک هسې معمولي یو چاقو باندې لګېدلی و. نو دوی فکر وکړ چې زه دته به یو ډاکټر دوه درې ورځې وروسته د ښار نه ډاکټر راوسته. هغه ډاکټر هم شو هغه ډاکټر نو ځانته ډاکټر ویل درې ورځې وروسته دی پاسې د هغه زخم وګنډه. دا په دې معنا چې ګنډل دا معنا چې درې ورځې وروسته خپل زخم ښه کېږي نه، بل دا دی چې هغه د میکروبونه ډک وه هغه باید پاک کړی وای په ټینچرو باندې او په ډېرو طبي ضد میکروبي مایو باندې هغه باید پاک کړی وای او همداسې پریښی وای ګنډلی نه وای. نو په دې چې هغه په نیمه ډاکټر هغه وګنډه هغه دا شو چې دومره میکروب هلته زیات شو چې هغې نه اپسې جوړه شوه زوه شوه زوه شوه هغه د دغه غریب غونډه پښه یې مجبور بیا غوسه شوه هغه بیا یو بل هېواد ته یووړ غونډه پښه یې ورته غوسه شوه. نو که چېرته اوس په کلو کې څوک نور وسایل نه لري ټینچر نه لري نو د بل چې نقل که دی داسې وکړي چې مالوچ یا کومه ټوټه ښه په اور باندې وسوځي هغه سوی شی چې دی هغه که په زخم باندې کېږي دومره تاواني نه دی نسبت دې ته چې اس یو ټوټه پرې کېږي. نو مهم دا دی چې باید یو زخم پاک وساتلی شي او د ډاکټر لیدل نو ډېر په اولو درې څلور ساعتو کې ضرور دی.
ډاکټر صاحب که چېرته زخم ډېر شدید یا ژور وي د وینې د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې وینه ډېره ضایع نه شي څه کول پکار دي مخکې تر دې چې څوک خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یا کلینیک ته ورسوي؟
روان صاحب دې کې نو صاحب دعاګانې وکړي چې د وینې کوم غټ رګ زخمی شوی نه وي، یعنی شریان زخمی شوی نه وي او یا کوم غټ ورید زخمی شوی نه وي. که واړه واړه وریدونه وي نو د هغې خطر به دومره زیات نه دی. نو دې برخه کې بیا مهم دا دی سړی باید په کاله کې د زخم تړلو دپاره پانسمان شي نه وساتي. زما دعاګانې ده چې د افغانانو په حجرو کو دورو کې ورته چلم نو په خلک باید د لومړنۍ مرستو دپاره یو ډبې وساتي. که خامخا څوک زخمی شو هغې دپاره موږ ورته هغه کمپرس یا ګاز ورته وو یعنی سپینې ډېرې پاکې ټوټې د زخمونو دپاره. نو لازم دا دی که یو غړی زخمی شوی وي هغې باندې باید ډېرې ټوټې کېښودل شي او په یو بلې ټوټې باندې هغه به تاو 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 شي. البته داسې نه لکه یو پړي غوندې چې هغه بیا لا پسې تاوان کوي، بلکې د مثال په توګه چې ورون زخمن شوی دی نو هغې باندې مغز چې زخم دی زخت ډېرې پاکې ټوټې کېښودل شي چې ګاز ورته وایي سپینې طبي ټوټې کېښودل شي. او دا ورون باید سړی وتړي په دا رقم وتړي چې ما غفر د کورون لګېدلی د زنګانه د سترګې نه نیولی عین تر پورته پورې چې کونتي برخه کې چې ورون خلاصېږي دا غونډه پخه باید په سیستماتیک ډول باندې نه داسې دومره کلک چې بیخي وینې جریان ونه کړي او نه داسې سست چې بیخي وینه راشي. نو ما غځې چې وینه راځي هلته باید لږ څه ټوټې ډېرې او فشار غځې باندې راشي چې وینه بهر رهنه شي او دغه غونډه رهنه شي او نوره تویرنه شي. او بل لازم دا دی چې دا پانسمن شي ټوټې چې دي هغه باید وخت نا وخت بدلې شي، ځکه په وینه کې خپله بیا میکروب بکتریا ډېر ژر وده کوي. نو د مثال په توګه که یوه ورځ وي سبا ته به دا ټوټې بدل شي، نوې پاکې ټوټې راشي او په سر کې ښودل شي.
ځینو خلکو پوزه وینې کیږي خصوصا په توده هوا کې، د دې لپاره چې وینه یې ډېره ضایع نه شي دغه کسانو ته څه کول پکار دي؟
سروان صاحب، دا نو د یو طبي بحث هغه دا دی چې په توده هوا کې پوزه په دې وینې کیږي چې د انسان بدن دننه تودوخي یا حرارت ډېر جګېږي. د انسان ماغزه چې دي د شپږ دېرش اووه دېرش درجو پورې تودوخي غواړي، خو هغې نه چې فرق خو د انسان بېدرې چې شاید تبه ولري، نو بیا هم د انسان په ګرمۍ کې د بدن حرارت جګېږي اته دېرش نهه دېرش عین کله څلوېښت درجو ته رسېږي. نو په دې اساس باندې ماغزه نه غواړي چې د انسان ماغزه یعنی تاوده شي، دوی بدن ته وایي چې دا توده وینه مانه لرې کړه، بله چاره نشته، مجبور دی بدن کې یو امر کیږي چې یو هر ځینه چې د وینه چې توده وینه وباسه د بدن نه. نو لري، نو کله چې د بدن د مغزو نه امر راشي چې د وینه ایسته کړه، بیا د انسان په پوزه کې یو نری برخه ده، هغه یو اناستوموز ورته وایي. نو هغه ځای ډېر نری ځای دی، نو هغه پک چوي په پوزه کې. نو دا خپله د انسان د بدن یو دفاعي سیستم دی چې دا سری وینه توده وینه باید وویستل شي. نو په دې حالت کې زموږ کسان هیوادوال داسې کوي چې سر کته کی دغه نه هغه د یو انسان د ستوني تاخ باندې څومله ای او سر اسمان خواته کی او چې د وینه توی نه شي، هغه وینه خود پوزې نه راځي، هغه په ځای دی چې په ځمکه توی شي، هغه راځي معده ته، معده ته لا پسې توان کوي، ځکه کله کله ځینې کسان دي چې هغه وینه کمې دې ته راشي، هغوی کانګ کوي او هغه کانګ کله کله دا خطر لري چې تنفسي لارې ته راشي، دا لا پسې خطر دی. نو ګټه نه کوي چې یو څوک ستوني تاخ او ستاره پورته شي او وینه معده ته راشي، هغه پروانه کې کومه په سمه کټوې شي. ډېر مهم دا دی چې ما غو پوزې زی پوزا کې چې اوسه ده هغه ته سره او ته پاکه ټوټه الته کی دي او خپل هغه سپیګ می چې هغه ځینې چې څومره د انسان وسه کیږي هغه به ټینګ نیسي. او بل دا دی چې د انسان په څټ کې یو برخه ده چې هغه باید یخ شي، یعنی سره به یو ډېر یخ شي وخلي او په څټ کې کیږي. نو په وکړه چې په څټ کې خوده ځینې رګونه دي شریانونه دي چې هغه ته رقم تشنج پیدا کیږي، خپل تنګیږي بندیږي، یعنی پوزې ته بیا ډېره وینه نه ځي. نو دا یې لاره ده چې سړی باید یخ شی په څټ کې کیږي او پوزه کې باید تمپوناد وایي، یعنی دا چې مغه د پوزې ته وینه نه چې بهیږي هغه باید په ټوټو باندې اوسي باندې وسبیخل شي او حتی په پوز په لاسو باندې ټینګ ونیول شي. او که چېرته وینه بهیږي نو په ځمکه ښه دی نسبت دې ته چې ستوني د معدې ته وینه لاړه شي.
تاسو وایئ چې په د ګرمۍ په وجه یا وینه ګرمه شي او مازغو باندې فشار راشي، لیکن ځینې کسان هم لیدلي دي خصوصا ماشومان چې حتی په ژمي هم پزه وینې کیږي، د دې بیا دلیل څه کېدای شي؟
کاروان صاحب، دا نو یو بل مختلف بحث دی، یعنې دا ګرمۍ پورې چاړه نه لري ځکه ځینې موسم کې یخ دی. نو د هغې موضوع دا ده چې دغه تکلیف حتی ماشومان ته زیات پیدا کیږي. د هغې علت یا دا ده، یا دا چې د ځینې کسانو ځینې رګونه په پوزه کې ډېر سرسري دي، نو هغه بیا غیر د دې نه چې ډاکټر لاړ شي هغه بیا په یو دغه باندې په یو خاص آلې باندې هغه رګ بند کړي، مني کوټه فوید نو ورته وایي هغه بند کړی شي. او یا که داسې نه وي، بیا زیاتره وخت علت یې داسې دي چې پوزه وچوي. نو کله چې وچوي هغه بیا وچه زر چوي، لکه د لرګونه نیوله تر پوستکي پورې پوستکی چې وچي نو هغه بیا چوي. نو د انسان پوزه اصلا باید وچه نه وي، هغه باید لمده اوسي. پوزې نه باید هر وخت پوزې دننه برخه باید لمده اوسي. نو کله کله داسې کیږي چې په اروپا کې چې د مرکز میګانې چې دي یا څوک د مرکز ګرمۍ ته ډېر نږدې وي، د هغوی پوزه ډېر وخت وچوي. نو د ماشومانو لپاره بیا زما توصیه دا ده که کوم بل اناتومي تکلیف نه وي، نو د دې پوزې وچوالی هغې لپاره یوازې د پوزي غړول پکار دي، نو هغه د لپاره خاص کریمونه مشته کبل هیڅ چني هغه وسیلینم چې وګوري یا اسې د کور د تیلم غړم چې وګوري څو څو واره چې د ماشومانو پوزه غوړې شي هغه بیا پوزه یې نه وچیږي او د نن پوستکی نه وچیږي او بیا وینه نه بهیږي. نو دا دومره خطري شی نه دی. ما لیدلي ما خپل ډېر ماشومان ته دا توصیه کړې ده، رښتیا دا وي ته کیفونه بیا په دې باندې ښه شوي دي.
ډاکټر صاحب، په ځینو مواردو کې د یو چا سا ودري شي، زړه یې څه حرکت نه کوي، په داسې حالاتو کې باید څه وکړو؟
ترنوال صاحب، دا په دې معنی چې د یو چا زړه ولاړ دی، زه ولا دا معنی چې زه مړ دی فعالیت نه کوي، دا انسان مړ دی. نو سړی باید په دغه حالت کې داسې څه کړو چې د وینه جریان نه کوي، زړه پمپ نه کوي. نو دې حالت کې ضرور ده چې انسان هغه د هغه زړه ته په مصنوعي ډول باندې پمپ ورکړي. نو دې وخت کې سړی باید اول ځان متيقن کړي چې رښتیا د هغه زړه فعالیت کوي او که نه کوي. نو پخوا به داسې ویل کېده چې تا د هغه ګوتې د هغه په نبض باندې کېده، وګوره نبض شته او که نه شته، دا یو غیر دقیق شی دی. یا دا چې ځینې کسان وایي نه د هغه فشار وګوره شته او نه شته، حتی فشار نه اوسي دلته معنا نه لري چې رښتیا هغه زړه فعالیت نه کوي، کېدای شي فعالیت یا به کوي. یا دا چې پخوال چې دغه ورته دغه پوزې تکې د وګور چې تنفس کوي کنه، کې دا هم غیر دقیق شته. کوم شي چې دقیق ده هغه د سړی باید وګوري چې دغه سینه خوځېږي کته پوته کیږي او کنه. نو که سړی په خپل کور کې ماشومان واړه ماشومان وګوري چې پراته دي او داسې پراته دي سړی ته پېټل کا بېخي ساتې نه راکاږي، اته وګورم چې سړی نشي کې د پوزې ته سړی نشي پوهېږي چې دای سره راکاږي او کنه کوي. خو که سړی دغه په سینه باندې سړی لاس کړي، په پیږي چې سینه کته پورته کیږي په لاس باندې، دی باندې سره پیدل شي او حتی په سترګو مخکاري. نو کده یو چا داسې وو چې بیخي لاس په سینه کې خدا او هیڅ رقم خوځېدل پکې نه و، دا معنی چې سړی ولاړ دی، وینه جریان نه کوي، هغه تنفس نه کوي. نو دی وخت کې به ډېر ضرور دی چې د انسان وینه په بیرته جریان دی شي. نو هغه یو کس باید پاسیږي خپل ورغوي واخلي، دا هغه په کتر باندې سینه باندې هغه ځکه چې مینسي کې چې د زړه دی هلته باید فشار وکړي څو سانتي متره زه د ټیم ماشوم سره یو څو ځله لکتي او د غټانو خز بيخي اته دي هتا او کله کله رسی کې کله کته دا اډوکه هم ماتي کی په دې ماتي دوه خطر دوه نه لري نسبت ته چې زړه ولاړو سي. نو سره باید په یوې دقیقې کې سل ځلی دا سینې باندې زور راول فشار راول راول دا په دې معنی چې دا غزړه هم د سه پمپیو پمپیو پمپیږي او وینې مغزو ته زیو 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 خو دې وخت کې اکسیجن ته هم ضرورت دی. نو سره بیا داسې کوي چې دېش ځلي زړه باندې فشار راولي، زړه پمپوي او دوه ځلي بیا هغه ته د خولې یا د پوزې د لارې تنفس ورکوي. نو که د خولې د لارې ورکوي پوزه باید بنده ونیول شي او بیا ته دوه ځلي هوا یې په خوله کې پوکړی شي. نو ښه به دی چې هغه د پوزې لارې هم کاشي خوله ونیول شي او پوزې لارې هم دا امکانات لري چې هغه ته سړی دوه ځلي هوا پمپ کړي هر دېش ځلي پمپولو نه وروسته. پکه چته څوک داسې وي چې نه دا سره چې پروت ده په سمکا باندې نه پیږم، دا آیا په زیری مرز باندې اخته ده، آیا کورونا باندې اخته ده، آیا نری رند باندې اخته ده، زه نشم کولای چې ځان په خطر کې واچوم دغه میکروبونه ځان ته تیر کړم. نو په دې حالت کې که یوازې هم دا سری پمپ کی پمپ کی پمپ کی دا ډیر ښه ده نسبت ته چې سره هیڅ شونی کی، دا واضح ده دا یو عاجل حالت ده، دا یوازې د عام خلکو کار نه دی، ته به ډېر امبولانس شي. نو مړنۍ ورځ مرستو وظیفه هم دا ده چې اپور چې امبولانس راځي د سړی باید ژوندی وساتلی شي. نو کله کله حتی لس دقیقې پنځلس دقیقې هم که د یو چا زړه همداسې وزبیخل شي وزبیخل شي وزبیدلي چې تنفس وکړي بیا هم د ژوندي پاتې کېدو امکانات شته که لس پنځلس دقیقې امبولانس وروسته امبولانس ورسیږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه د ترافیکي پیښو په صورت کې څه کول پکار دی؟ کله کله ځینې وایي وایي یو څوک چې موټر ووهي یا موټر ټکر شي او دی په موټر کې سپور وي، په اول کې په ځان نه پوهېږي چې ګرم وي، بیا وروسته وروسته په ځان پوهېږي. نو که کومه حادثه کیږي څوک باید څه وکړي؟
کاروان صاحب، دا خو نو ډېره مهمه پوښتنه ده. هغه دا ده چې دا شي که څوک موټر وایي یا څوک هتا ته بایسکل نه ولویږي، په لومړی هلوکې په دې نه پوهېږي چې د انسان لا مقاومت زیات دی. کله کله یو غړی زخمي کېږي، د مثال په توګه یو جرمني کوټمیلس یا په پختو که مونږه تور ورته وای نو کاغه زخمی شو لمړنی وخت کې ساينه پیګیدی روس اور باندې پیګی کوم بل غره دنه نه د خو زخمی شو نو هغه نه ساينه نیم ساعت یو ساعت دوه ساعت ورسته پیګی زکات کردنه نه یسه زخمی شو ده نو هغه بیا وینه راوځي بدن کې دا ټولېږي بیا هغه وخت سره د دیوان پیګی ولا زه کمزور شوم فشار مې کته شو رنگ به زړیږي په دیوانې او کچې ته داسې چې کوم دوکې مات شي وي نو لمړنی وخت کې هم سره پرې نه پیږي نو دا دې وخت کې څنګه چې مخکې یاده کړه لازم ده که یو څوک په ځمکه پروت دی نو یو کس یوازې ځان باندې لاندې شو هغه زر پورته کړي هغه یو چېرته واچي په یوازې ځان غیر فني بل ډول باندې یو څوک یوازې ځان باندې پورته کول دا معنا چې مات اډوکې دې لاپسې نور تاو کړه هغه لاپسې مات شو او د نن کوم رګ مهم عصبونه یې هغه ټول ګش کیږي نو هغه باید څو کسان فقط څوک چې پروت دی د ژوند چې څلور پنځه کسان د هغې لاس لاندې نه په حساب بدن کې ټول لاسونه کیږي او فقط لکه یو تختی غوندې هغه په لاس ډول باندې هغه باید پورته کړی شي او ډېر ضرور دی چې هغه باید روغتون ته یوړ شي که هډوکې ماتي او خصوصا که بدن کې کوم غړی زخمي شوی وي د هغه